دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو السلام
علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف یم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان احمد الله چیوان د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د افغانستان په ګډون ول زینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریز مرستې ونکړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه پورته نکړي. د جمهوریت نظام پر مهال افغانستان په 2014 کال کې د انساني قاچاق د مخنیوي نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړ، خو تر نن لا هم دا هیواد د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې تر سختو پوښتنو لاندې دی. تازه د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو یادښت کې یادونه کړې چې له افغانستان سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ځنډوي تر کله چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم معیارونه پوره نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د طالبانو له بې واکمنۍ وروسته هم له افغانستان سره تر ټولو ستر بشري مرستندویه هیواد دی. افغانستان د لوږې د نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې له 121 هیوادونو په 109 ځای کې راغلی. هغه راپور چې پرون خپور شو کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې وګړي له خورا بد خوراکي وضعیت سره مخ دي. په دې راپور کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې د اوکراین جګړې وضعیت لا پسې بدتر کړي او ښایي چې راتلونکي کلونه د خوراکي او سون توکو بیې نورې هم پورته ولاړې شي. خو طالب چارواکي دا نه مني چې ګنې د تېر کال په پرتله د افغانانو خوراکي خوندیتوب له منځه تللی او اوس په بد حال کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیواد چارواکي د اړتیا تر حده د طالبانو له حکومت سره تماسونه نیسي. د روسیې او تاجکستان ولسمشرانو له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د یاغیانو د نفوذ د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړې. په پرونۍ غونډه کې چې د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې جوړه شوې وه افغانستان د بحث یوه مهمه موضوع وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې ناسته کې وویل هیواد یې له طالبانو سره د اړتیا تر بریده تماسونه نیسي. پوتین ادعا وکړه چې طالبانو د افغانستان په شمال کې د ترهګرو پر شتون سترګې پټې کړې. د امریکا پراختیایي پروګرام وایي چې په افغانستان کې د اړو کسانو لپاره 30 پروژې پیل کړي. په هغه راپور کې چې پرون خپور شو کې ویل شوي د دې لپاره چې په افغانستان کې ډېر خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي ډېرې مرستې به په دې برخو کې وي. په دې راپور کې نه دی ویل شوي چې د امریکا پراختیایي پروګرام د یادو پروژو لپاره څومره پیسې ځانګړې کړي. له امریکا غږ راډیو خبرونو ته دوام ورکوو. د شانګهای همکاریو سازمان غړو هیوادونو له افغانستان څخه د ترهګرو ډلو د ګواښ پر وړاندې په ګډو اقداماتو کولو هوکړه کړې. د هند پلازمینه کې د دې سازمان ترهګرۍ ضد جوړښت شورا RATS په غونډه کې پریکړه شوې چې دغه هیوادونه به په ګډه پوځي تمرینات هم ترسره کړي. دا شورا د سیمې امنیتي او دفاعي وضعیت ساري او ټاکل شوې راتلونکې غونډه به په مارچ میاشت کې تاشکند کې وکړي. د امریکا متحده ایالاتو اوکراین ته د 225 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو وسلو ورکولو اعلان کړی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو پرون اعلان وکړ چې د مرستې کڅوړه کې د هایمرس ګرځنده توغندیو سیستمونه، مهمات، زغروال ګاډي او طبي تجهیزات شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې متحده ایالات اوس هم د اوکراین د خلکو سره چې په زړورتیا د خپلې ازادۍ او خپلواکۍ دفاع کوي سره ملګري دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو د دغه هیواد په شمال کې د سکرو په یو کان کې پرون ماښام د چاودنې له امله لږ تر لږه د 40 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړي. مخکې د وژل شویو کسانو شمېر 28 ښودل شوی. د رسنیو د معلوماتو له مخې له چاودنې شاوخوا 15 ساعته وروسته د سرې میاشتې او د ترکیې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د ژغورنې ډلې هڅه کوي چې په دغه کان کې بند پاتې 15 کسان وژغوري او په کان کې اور لګېدنه لا هم روانه ده. د بلوچستان اعلی محکمې او پاکستان فدرالي شرعي محکمې پخوانی قاضي القضات محمد نور مسکنزی په یوه برید کې وژل شوی. پر ښاغلي مسکنزی د بلوچستان په خاران خارګوټي کې د جمعې پر شپه د نوموړي کور ته نږدې یو جومات کې برید شوی. مسکنزی په ټپي حالت کې ځایي روغتون ته لېږدول شوی او هملته ایسا ورکړي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت
د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې د مشر سره د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت د شورا د سلاکار حمدالله موهب خبرو ته د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو بیلابیل غبرګونه ښودلي دي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لېږلی.
د پخوانی رژیم د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب د جمعې د ورځې ناوخته د خپل ټویټر په پاڼه د افغانستان د حالاتو په اړه د مقاومت د ملي جبهې د مشر احمد مسعود سره د خبرو خبر ورکړی. ویلي دي چې دې خبرو اصلي تمرکز ولسواکۍ او جمهوري نظام پر ستنېدلو و چې په هغه کې د ملي بیرغ په ګډون ملي ارزښتونه خوندي وي. ښاغلي محب ویلي چې په خبرو کې د افغانستان د اوسنۍ معاضلې د حل لپاره د سیاسي اجماع په رامنځته کېدو هم ټینګار شوی. ښاغلي احمد مسعود د ښاغلي محب څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په ټولنیز رسنیو کې خبرو ته تند غبرګون نه ښودل شوی. د دغو شخصیتونو ملاتړ او مخالفینو په دې اړه خپل نظرونه څرګند کړي او اکثرو د هغوی ترمنځ د خبرو مخالفت کړی دی. د سیاسي او نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهانو امریکا غږ سره په خبرو کې هم د دغو خبرو په اړه ورته نظرونه څرګند کړي او ویلي چې دغسې خبرو پر ځای باید د بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره کار وشي. د نړیوالو چارو یو افغان کارپوه رضا قاسمي په دې باور دی چې د ښاغلي محب او ښاغلي مسعود خبرې او د یو شمېر شخصیتونو ترمنځ سیاسي ائتلاف جوړېدل د طالبانو د حکومت په اړه نړیواله کچه په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتو او د اروپایي ټولنې په دریز کې یو تدریجي بدلون لامل شوی. خو دی وایي چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار عبدالله محب دا تماسونه په امریکا کې د سفیر او بیا وروسته په تېر رژیم کې د ملي امنیت سلاکار په توګه د کار په موده کې د ځینو هیوادونو او نړیوالو موسسو سره د اړیکو له مخې د دغو هیوادونو د تدریجي پالیسۍ د بدلون د احساسولو وروسته کړي دي.
حدس میزنم کې هم اتحادیه اروپا
ښاغلي قاسمي ویل زه فکر کوم چې اروپایي ټولنه او هم د امریکا متحده ایالات د هیواد څخه بهر د یو سیاسي اجماع او د طالبانو له لاسرسي بهر په دې فکر کوي چې پر طالبانو د فشار لپاره د خلکو ځواک تنظیم کړي. خو ښاغلی قاسمي د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو تېرو کړنو ته په کتنې که سم دا ډول اقدامات ورسی نه کوي، خو وایي چې دا به ښه وي چې د پخواني رژیم د چارواکو په ځای نور د دغه کار لپاره را وړاندې شوی وي. د سیاسي چارو کارپوه اسدالله زهري وایي د ښاغلي محب او ښاغلي مسعود په څېر شخصیتونو ترمنځ خبرې په کې د افغانستان د مسایلو په برخه کې ګټه ولري. خو دی وایي چې دا ډول خبرې د پاور پیلې بوونه لري. په ځانګړي ډول کومو مسلو ته چې ښاغلي محب اشاره کړې د جمهوریت بیرغ او ولسواکۍ د بیا احیا په باب چې د ښاغلي محب او ښاغلي مسعود ترمنځ خبرو کې یادونه شوې، د ښاغلي محب تېرو کړنو ته په کتنې د هغوی په حضور کې عملي کېدلې ممکن نه دي. د سیاسي چارو دا کارپوه د افغانستان د ستونزو د هوارولو لپاره غوره لار د بین الافغاني خبرو پیلېدل ګڼي او وایي چې دا ډول خبرو لپاره یو چوکاټ ته اړتیا ده چې د په وینا د دوحې په خبرو کې وړاندې شته دي.
پروسه دوحه میتونه به عنوان یک میکانیزم کړئ
ښاغلي زهري ویل د دوهی بهیر کولای شي د یو میکانیزم په توګه چې پرې خبرې وشي او بحث وشي او کېدای شي د بین الافغاني خبرو لپاره اساس په توګه اغېز ولري. دی وایي هغوی چې د تېر جمهوري رژیم په نسکورېدو کې مخامخ لاس درلود په بین الافغاني خبرو کې ډېر اغېز ونه لري. د سیاسي چارو یو بل کارپو حکمت الله حکمت وایي چې د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود او عبدالله محب ترمنځ خبرې د دوه شخصیتونو ترمنځ شخصي خبرې دي. د یوې خوا عبدالله محب د افغانانو استازیتوب نشي کولی او د بلې خوا احمد مسعود هم افغانستان کې سرتاسري نفوذ نه لري او د یوازې د خپل پلار احمد شاه مسعود د نفوذ څخه ګټه پورته کوي.
بنا ان انا نه در مورد آینده افغانستان
خاګل حکمت ویل بنا دوی د افغانستان زرا ترکی په اړه حل لارې نشي پیشنهادولې او نه په ټولنه کې د ټولنې د یوې برخې د بلاتر څخه برخمن دي
برخوردار بشن.
خاګل حکمت وی چې غوړ دی او خبرې د افغانستان لپاره خې دي او دا ډول تماسونه د افغانستان د ستونزو د حل په لور ښه ګامونه ګڼل کېدای شي. د ملي امنیت په خوانی سلاکار عبدالله محب او د طالبانو په وړاندې د مقاومت د ملي جبهې مشر احمد مسعود دا خبرې په داسې حال کې شوي چې نن د شنبې د ورځې ناوخته په بهرنیو هیوادو کې د مشتو یو شمېر افغان شخصیتونو ترمنځ د افغانستان د سولې او عدالت ملي حرکت په نوم یو سیاسي ائتلاف اعلانېږي. طالبان حکومت تر اوسه د عبدالله محب او د احمد مسعود ترمنځ خبرو او هم د نوي سیاسي ائتلاف د جوړېدو په اړه رسنۍ ته څرګندې کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر له نن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپرېږي. په منځنۍ صفحه 1.2.0 په لنډو څپو 1.1550.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
سپیرمانی وای امریکا د ترګری د غواخونو د خپل هیواد او خلکو د ساتنې لپاره ثابت قدم ده. سپیرمانی د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت نوی ستراتیژي چې د پنځشنبه پر ورځ خبره کړې ویلي که څه هم امریکایي ځواکونه د افغانستان نو تلي خو متحده ایالات د القاعده داعش او نورو ترګرو ډلو په وړاندې د جګړې د دوام لپاره په خپل توان باور لري. بلې خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي طالبان د بهرنیو استخباراتي ادارو د فشارونو له کبله د افغانستان په شمال کې د ترګرو د اډو له شتون نه سترګې پټوي. په موکړې تي رپورټ ته
سپین ماڼۍ د ملي امنیت په نوې تګلاره کې ویلي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته متحد ایالات په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي. په تګلاره کې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن زوهری وژل کېدو ته په اشاره ویل شوی امریکا په دې عملیاتو سره و خوده چې دا ډاټ حتمان ترلاسه کوي چې افغانستان به بیا هیڅ کله د متحد ایالاتو یا زموږ د متحدین لپاره د ترهګریزو بریدون لپاره په خوندي ځای بدل نشي. دا په داسې حال کې چې د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي پر افغانستان ترهګر حاکم دي او تر هغې پورې چې طالبان په واک کې وي افغانستان به خورز ونه ګوري.
Well look, I think the terrorists are in control of the government of Afghanistan.
په خوښنۍ سره اوس په کابل کې د افغانستان حکومت د ترهګرو په واک کې دی او زه فکر نه کوم ترهګر چې د ترهګرو پرته حکومت حاکم نشي د افغانستان خلک سیمه او نړۍ به خوندې نه وي.
خو طالبانو تل ویلي چې د افغانستان خوره به هیڅ کله د نورو هیوادونو پر ضد ونه کارول شي. بلخوا د کانګرس جمهوری غوښتون کې غړي ادم کینزنګر وایي په خوانې ولسمشر ډونالد ترامپ په دې پوهیدو چې د 2020 کال په ټاکنو کې ماته خوړلې خو د خپل ناتمام کار بشپړول لپاره ډېره وکړه او د امریکا د فوزرت امر وکړ چې د افغانستان او سومالیا څخه سرتیری وباسي.
ولسمشر ترامپ په دې پوهیدو چې په ټاکنو کې ماته خوړلې او یوازې څو نه وي په دند پاتې وي د خپل ناتمام کار بشپړولو لپاره یې بیړه وکړه. یو اساسي بیلګه دا ده چې ولسمشر ترامپ په لویه کچه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. هغه د داعش او القاعده ډلو په شان د ترهګرو پر وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې د کمزورو هیوادونو د برخلیک په اړه اندېښنو ته پام ونه کړ. پر دې پوهېدو چې دنده پریږدي ډېر ژر عمل وکړ د نومبر په 12 نیټه یې فرمان صادر کړ چې لمخې د جنوري تر شلمې نیټې د جو بایدن د لوړې مراسمو څخه مخکې د افغانستان او سومالیا څخه د سرتیرو د ایستلو بهیر بشپړېدو.
له دې ټولو سره سره متحد ایالاتو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې داعش او القاعده په ګډون د ترهګر ډول د شتون په اړه اندېښنه ښودلې ده. وایي ورستر بلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي طالبان د بهرنیو استخباراتي ادارو د فشارونو له کبله د افغانستان په شمال کې د ترهګرو د اډو له شتون نه سترګې پټوي.
ټول پدې پوهېږي طالبان د بهرنیو استخباراتي ادارو د فشارونو له کبله د افغانستان په شمال کې د ترهګرو د اډو له شتون نه سترګې پټوي. د پولې په اوږدو کې د جهادي ډلو ترمنځ اړیکې مونږ ټولو ته تهدید دي. مونږ باید په افغانستان کې د اوسنیو چارواکو سره کار وکړو.
ښاغلی پوتین د څرګندوري د قزاقستان په پلازمېنې استانه کې د آسیا د اړیکو او باور جوړونې کانفرنس کې کړي دي. وایي افغانستان سره پر پوله د جهادي ډلو ترمنځ اړیکې د ټول لپاره تهدید دی او زیاته کړې ده چې باید په افغانستان کې اوسنۍ حاکمو چارواکو سره کار وکړي. ښاغلی پوتین همدارنګه د افغانستان اوسنۍ وضعیت د سیمې د مهمې امنیتي ننګونې په توګه یاد کړ او غوښتنه وکړه چې هیوادونه باید په ګډه د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې لپاره کار وکړي. وحید فیضی
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
زرګونو افغان جنکو او میرمنو په کابل کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې ده. دا په داسې حال کې کیږي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د کانکور ازموینې ته د تیاری په مرکز کې 14 لسکونه جنې وجلې. نور حال په دې رپورټ کې
د کابل پوهنتون په دروازه کې قطار ولاړې نجونې د کانکور امتحان تالار ته ننوتو ته لیواله دي. دوی وایي ډېر خوشاله دي چې د کانکور په امتحان کې دا ناس کې فرصت ورته پیدا کیږي.
څه خوشي درم چې رسم زیات اس دغه چې وګورم زیات خوشاله سم هغه ته کوم ته هم میته
دنجنی په داسې وخت کې د کانکور امتحان تر روان دي چې د کابل په یو تعلیمي مرکز کې نږدې دوی اونۍ وړاندې چاودنه شوې وه او د کانکور امتحان ته تیاری نیول کې درو پنځو شاګردان پکې ووژل شول. خو پوهنتون ته راغلی دا محصله د امنیت په اړه خوشبینه او هیله منه ده.
خو زیات میترسیدم، یعنی داخل پوهنتون که آمدیم دیدیم امنیت ها که چقدر خوب امنیت گرفتن، دیگه انقدر ترس نداریم دیگه از آغاز امنیت.
د کابل پوهنتون ښوونکي وایي چې د کانکور امتحان ته په دومره زیات شمیر کې د محصلینو او په تیره د نجونو راتګ د دې خبرې ثبوت دی چې افغانان د تعلیم سره مینه لري او په هر ډول شرایطو کې زده کړو ته ادامه ورکول غواړي.
زمونږ مخه څوک نه نیسي، زموږ له لاسه چا قلم نه دی نیولی او کتاب نه دی نیولی. دلته د پوهنتون ته محصلینو ته اجازه ورکوي. خدای دې وکړي چې دا بهیر نور هم چټک شي، نور هم ښه شي، نور هم قوالی پکې رامنځته شي. موږ کومه چندانه ستونزه نه لرو. یعنی ټول
په کابل کې د کانکور د ازموینه د طالبانو بیا واک ته رسېدو څخه پاس په لومړي ځل اخیستل شوې، خو طالبانو د نجونو په زده کړو چې کوم بندیزونه لګولي هغې سره دا اندېښنه سته چې ډېرې کمې نجونې به زده کړو ته ادامه ورکړی سي. کانکور ته راغلي نجونې وایي چې په ټولنه کې چې نجونې زده کړو څخه محرومې سي، هغه ټولنه پرمختګ نسي کولی. د کابل پوهنتون ښوونکي هیله من دي چې حالات به ښه سي او د ښوونې او روزنې لړۍ به نوره هم بهتره سي.
زه فکر کوم ډیر نه، ځکه چې موږ د داسې یوې ټولنې غړي یو چې موږ له دې نه ډیر بد شرایط تر شا کړي دي. توپې، بمونه، بدبختۍ، نامنۍ، موږ لوږې، تندې، چور چپول.
په کابل کې د کاج په تعلیمي مرکز د سوي حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د چاودنې زیاتره قربانیان د هزاره اقلیت غړي و چې پرله پسې د داعش د بریدونو هدف کرسه. شافیه سردار، امریکا جا، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غټ په نړۍ کې د موثق معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غټ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا جا دا معلومات خپروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ څپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
روسیا په یوکرين کې د ایرانی ډرونونو په ملکی اهدافونو باندې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د چارو کارپوهانو امریکا غوښتي چې روسیا خایي چې د ایران او شمالي کوریا وسلې او مهمات وکاروي، ځکه چې د دوی مهمات په ختمېدو دي. په دې رپورت کې امریکا غوښتي چې کتنه کړي چې د مسکو او د ایران وروستي همکاري به د ولسمشر بایدن د ادارې په هغو هڅو ساغیز وکړي چې غواړي د ایران سره د اټومي وسلو په سر موافقه بیا راژوندۍ کړي. په مخکې دې رپورت ته روسیه د یوې اونۍ راهیسې د یوکرین په پلازمینې کیف او د هیواد په ګډ ګډ کې په ملکی وګړو او تاسیساتو باندې سختو بریدونو ته دوام ورکړی. په جنوبی خار میکولایف باندې بریدونه یو بیلګه ده. د برتانیې دفاع وزارت دا تایید کړه چې روسي ځواکونو د اگست میاشتې راهیسې د ایراني جوړ شوي بې پیلټه الوتکې کاروي او د روانې اونۍ په وحشیانه بریدونو کې هم کارول شوي دي. د امریکا د ملي امنیت بیان جان کربی د امریکا غږ سره په خبرو کې د ایران د بې پیلټه الوتکو په اړه خبرې وکړې.
We knew that these drones were going to be
مون په هیدو چې دا ډرون به په دغه جګړه کې کارول کیږي. مونږ دغه وخت راهیسې په هیدو چې کله ماسکاو د تهران دغه ډرون واخیست، مونږ وګورو چې دا به څومره لوی لامل وي، خو دا به شکه خطرناک ورته وي. لري
کیربی زیاته کړه چې امریکا او ناتو یوکرين ته د روسي د بریدونو د ځوابولو لپاره د هوایی دفاع سیستمونه ورکوي. د چارو یو کارپو امریکا غک ته ویل خی یو عملی دلیل وی چې مسکو د ډرون د پاره تهران ته مخه کړی ده.
دا احتمال شته چې د روسي دقیقې او اسري وسلې په ختمېدو وي. هغه ګڼ شمیر ډېرې زړې د شوروي وخت وسلې او د روسي پخوانی وسلې لري او شاید دا هغه څه دي چې هغه به پرې زیاتره تکیه وکړي.
یو بل کارپو امریکا غږ ته ویل چې دا د پام وړ ده چې ایران د یوکرين سره د روسیې په جګړه کې ښکېل دی.
دا لومړی ځل دی چې موږ له 1990 کال راهیسې د ایران اسلامي جمهوریت وینو چې په داسې پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. مونږ د مخکې د بل یو خپلواک ملک په ضد نه دی لیدلی. ایران په سیمه کې د ګوډاګۍ ډلو حزب الله او داسې نورو په ملاتړ ډېر فعالیتونه کوي، خو دلته ایران د روسیې ملاتړ کوي، دا غیر معمولي خبره ده.
تیره میاشتې اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خپل هیواد د برید لپاره د ایرانی بی پیلوټ الوتکو کارول وغندل او په کیف کې د ایران په سفارت کې د ډیپلوماټانو شمیر کم کو. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
او اوس په موږ لري رپورټ چې مسکا ساپي د پېښور سرنشتي د نوخار خار د یو کمپ نه د افغان ماشومانو په ژوند باندې جوړ کړی دی. تفصیل راوړو.
دا د خیبر پختونخوا د نوخار په خشکو کمپ کې میشت افغان کډوال دي چې د ورستیو سیلابونو له امله تر ټولو ډېر زیانمن شوي. د دغه کمپ اوسیدونکو وایي چې سیلابونو په دویم ځل د دوی کورونه نړولي او اوس په خیمو یا لنډ مهاله استوګنځایونو کې اوسیږي. خو په دغو کډوالو شو افغانانو کې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره د هغو ماشومانو ژوند دی چې د سیلابونو له امله په ګواښونکو ناروغیو اخته شوي دي. د ننګرهار
د ودانی وبغونت کې تریږي لکه زه خپلم روزانه را باندې تبه وجود مسم خوږیږي. بس اوب خرابې لکه ترویم دی لري ذات خرابې دی، ماشومان سره خېټه خرابې دی، غټانو خېټه خرابې دی، کانګې په خلکو باندې لګي ډېر بل شانتي دی.
په دې کام کې دغه افغان ماشومان له هر ډول آسانتیا او به برخې دي، تر دې چې د ناروغۍ پر مهال دوی ته درمل او پالنه نشته.
ګوتمې اوب پټکلې نه نو خراب شې نه کیرانه به کټ دا لاندینی نو کوم دی وب پټ لغم دی کټ کړه هه وساره وې دی دینا بابا پیوډین به سپاکه هر اورز به پیوډین سپاکه اوس می ته ټوټه تا چا پیرا کړی
اوس کوټم نشتا دی زم نشتا دی پډا غبن ناس څه وو نه دا مجبور چې ارڅ ته ایران واره مناره غدي دانی فراو خاتم مری خوږي پخبل مری خوږي دا پښی مو خوږي ټول ورځو ګورځو د څوم او به نو سیمینار غدا ته په فرازي غنار غدا سینې خوږي سینې خوږي دونه دونه دانی فراخه تللی دي دا د څنګه دا دوبو.
د مهمه موضوع ته په پام سره د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند وای چې له زیانمن شو افغان کډوالو سره مرستې روانې دي او نړیوالو مؤسسو څخه یې د 200,000 افغان کډوالو د مرستې لپاره د 15 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده.
یونیسیف موږ زموږ کې موږ په ګرام باندې وایي کومه کې کړې چې کله هم دا سره لښو وژنه موږ زموږ کې موږ د ګرام باندې د خېمه ورته نور چې کوم داسې ضروري شي نو هغه ته کې افغان کډوالو ته ورته زموږ داسې کاش په ګرام باندې چې دا خلک چې زیاته بری باندې دا لري کومه چی راوی د پاره د جګړو د پاره مونږه ام دا مونږه ورسره مونږه د بیر له کومي چې کوم د نړۍ هم د راپیټو چې د پاکستان کومه کې تیر هفته کې مونږه 15 میلیون ډالر د راپیټو کړی چې د دې دا کوم ته ملاو شي مونږه د دې باندې سر وان او شپږنیم ولکه خلک چې کومه باندې کډوالي دا وسره چې کوم هوست کمیونټیز دي هغه مونږه سپورټ کوو.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیو د چلډرن د راپور پر بنسټ د پاکستان په سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو کې د 1.3 میلیون افغانانو کورونه دي چې د افغان کمشنری د معلوماتو له مخې د ورستیو سیلابونو له کبله 600 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. مسکا ساپي، امریکا غاک، بی خبر.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسات او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
په تیر یو کال کې امریکا ته راغلو افغانانو سره د امریکا دولتي او غیر دولتي مؤسسو ترڅنګ کلیساګانو هم په امکاناتو دوی سره د نوي ژوند په پیل کې مرسته کړې او وسایل ورته مؤثر کړې دي. زموږ همکار متی الله عبد انډیانا ایالت ته نو راغلو افغان کورنیو د محلي کلیساګانو په مرستو یو رپورټ جوړ کړ.
د انډیانا د کولمبس ښار د کلیسا
د یک شنبه د ورځې عبادت کوونکي په هغه کاسه کې د خپل برخې چنده اچي چې د خیریه کارونو لپاره راټولېږي. د دې کلیسا پادری فلیپی مارټینز وایي چې د کلیسا غړي او مراجعین په خپل توان په خیریه کارونو کې برخه اخلي.
زموږ کلیسا ډېر غنی او سخی غړي لري. دوی د کلیسا د فعالیت او خیریه کارونو لپاره په خلاص زړه مرستې کوي او ښه ډېره بودیجه لرو.
د پادری فلیپ مارټینز په وینا دوی چې کله خبر شول چې یو شمېر افغانان د انډیانا اټربری کمپ ته راوړل شوي دي نو دوی لاسنیوي ته ملا
وتړله. موږ فکر کوو چې دا به ډیر اسانه کار وي چې دغه افغانان له کم څخه خپل کورونو ته راولو. خدا سي نو موږ د ډیرو مرحلو نه تیر شولو. د نورو کلیساګانو او اسلامي مرکزونو مرسته مو واخیسته او دوی موږ دلته ځای په ځای
کړل. همدې کلیسا په کولمبس کې د وو افغان کورنۍ سره د نوي ژوند په پیل کې مرسته کړې. دغه
چرچ هم همکاري بسیار کړه که اولاد کای مده مکتب شامل کردن، شش ماه خود ما را حمایت کردن. دیگه آرام یگان مشکلاتی که ما می داشته باشیم که ما بعض مشورات ها را می دن
همین یا چیز که می بینین اینه میشه ما بر ما کردن، خانه را کرایش بر ما می دن دادام، دیگه مال و هر چیزی که نمیجه می بینین اما کمک کردن که بعضی چیزایش را خود ما گرفته باشیم دیگه تمام چیزا را کمک کردن.
بلخوا د انډیانا د مرکز انډیانا پلس د وی بلی کلیسا رضاکار غړي د نو راغلو افغان کورنۍ سره د بشري مرستو ترڅنګ د ژوند په روزمره چارو کې هم پرستی کړی دی.
زموږ د کلیسا هر غړي په خپل نوبت او نوښتونو راغلو افغانانو سره د نوي ژوند په پیل کې مرسته کړې. چا ورته د کور د ضرورت سامان اخیستی او څوک یې بچان ښوونځیو ته رسوي.
اینا کسانی بودن که همیشه در پالی ما استاد شدن، همیشه با ما هم همکاری کردن از روزهای اول که بر ما مثل عضو خانواده ما هستن. کمکایی را که اینا کردن بدون در نظر داشت از اینکه اینا وقت دارن یا ندارن و مشکلات خود، همه کارهایی که اینا در زندگی داشتن یک طرف مانده، همیشه به ما رسیدگی کردن و دیگه فامیلا رسیدگی کردن.
سکارلیت سایز چې انډیانا ایالت کې د نو راغلو افغان کورنۍ سره د مرستو لپاره خپل ځان او وخت وقف کړی دی وایي چې محلي کلیساګانو د افغانانو د راتګ بهیر په پیل کې ډېرې مرستې کړې وې خو اوس هغومره نه دي پاتې.
زه فکر کوم چې یو کال پس محلي کلیساګانې په دې نه پوهېږي چې نوي افغانان څه مشکلات لري او دوی باید ورسره نور څه کومک وکړي. نو باید چې دوی ته سم معلومات ورسول شي.
د انډیانا د دې کلیسا مشر پادری وایي چې نوي راغلي افغانان د امریکایي ټولنې لپاره د خدای یو لوی نعمت دی.
امریکا ته د دوی راتګ یو ښه زیری دی. دوی دلته ښه فرصتونه لري او دې ټولنې ته به ډېره ښېګڼه ورسوي.
د امریکا د انډیانا ایالت د کولمبس د ښار دغه کلیسا او دې ته ورته نورو کلیساګانو کې مشران وایي چې په تېر یو کال کې دوی په سلهاو افغانانو سره مرستې کړې دي او د نوي ژوند په پیل کې ورسره همکاري کړې ده. دوی وایي چې یو کال پس دغه افغانان د امریکا په ټولنه کې ځای پر ځای شوي دي او امریکا خپل نوی کور ګڼي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کولمبس، انډیانا.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.